السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې د مسئلې په اړه پکې رپورټ اورو او د غراس د کابل چاپ د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتن لرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د حق لایحې ملاتړ وکړ چې لمخې به زرګونو افغانانو ته د امریکا ویزا ورکړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیگ ته 22 حرفي لوبغاړي ورپیژني. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د خبرونو تفصیل. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د حق لایحې ملاتړ وکړ چې لمخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې لمخې به د مهاجرت 4000 ځانګړي ویزې د سپتمبر ته درشمې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغې پخوانۍ مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړیو ویزو له ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر رادیو نږدې دوه مخکې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 60% کې ویزې ګرځولې دي. تیر کال امریکا 1650 ویزې افغانانو ته ورکړي او وړم کال یې دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان سکاټ میلر په یو لیک کې ډیموکرات سناتور جین شاهین ته د دې ویزو د ورکړې د پروګرام ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې دا ډول ویزې د افغانستان د ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمنازیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې جمنازیوم د ډبرې د ایښودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي او ورزشکاران د لوبو لپاره یو عصري ځای ولري. دا جمنازیوم په 3500 متره مربع مځکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمنازیوم کې ټاکل شوی ده چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای جوړ شي. د دې جمنازیوم چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیگ ته 22 حرفي لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي او بهرني لیگ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوای د ویسټ انډیز یا کربین په کرکټ لیگ کې لوبې کړې دي. دغه لیگ ته به نور لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلنو لږ عمره ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهور لوبډلو څخه معرفي شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د پالیسیو په اړه د نوموړي په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپلې وروستۍ پرېکړې کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو اترو غوښتنه وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د مذاکراتو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکایانو تورن کړل چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکې زیاتوي. ظریف ویل د امریکا له خوا د وضعیت پیچلې کول د منلو وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیربیلن سره د سوشي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورنۍ سیاسي شرایط برابر شي روسیه دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي او مقابل لوری هم دې ته حاضر دی.
Могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем. Американских партнеров есть.
Да, ویزه د خپل امریکایي شریکانو چمتواله له روسي سره د اړیکو د خکېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سه‌شنبه پر ځ د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته ویل چې هیله مند د مسکو او واشنگتن اړیکې یو مخ بیرته ښه شي او د ده په باور ولسمشر ټرمپ هم دا غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم روانه اونۍ ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل تر څنګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جوماتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراس چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی چې پلی کېدلی اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمرې ښیوا او د فیسبوک له لارې لایف یا په ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراس چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو برید وکړه او یو 50 کسان یې وژل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې، د بهیر او د غراس د نړۍ د مطبوعاتو کتنه پکې شامله ده. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په سطحه به هلې ځلې پراخې کړي. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې د سفیر الکساندر منتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې دا اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبرې او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت د سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر پوتین سره غړي خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریز سره نشته دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېری عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهیږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو ورېدل چې روسیې د افغانستان د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا وایي چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره له نړیوالې ټولنې افغان حکومت مرسته غواړي او دغه راز د سیمې په سطحه به د سولې پروسې کار کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابسای ولا
یا په دغه سوالم
وبنه لرو موږ دوکومنت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په فکر چې محکمه له خواږی
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د زینو مقالو او مطالبو مهمه برخه در سره شریکوي.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وټولو ورسته په دې هیات کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوی ډیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیز د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپل پالیسیو کې په دوامدار توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې خو دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته شوي دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلی کولای سي د طالبانو له یو شمیر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یو مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر مسته کولو کې ښه رول ولوبوي. ترامپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوروړې دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ترامپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وايي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وايي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوی ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک شوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلیږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیکه توګه پر مخ وړي.
دا سنگاپور حکومت یو نوی قانون تصویب کړی چې لمخه په ټولنیزو شبکو کې جعلی خبرونو او اوازو خپرول جرم ګڼل کیږي. په دې اړه لسمت ساروان نورو.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلی خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره لس کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعل کاریو خوندیتوب نمیشي د نهو مخالف رایو په وړاندې په دوه اویا موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره لس کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسن لونګ تیر میاشت د دې لایحه دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو